مات کړي وویل چې دا ډیره خوشینون کې ده چې وینو چې د مونږ د ملت او د ناتو شریکانو قرباني د متحده ایالاتو د ولسمشر لخوا دومره به ارزشه ګڼل کیږي. بلخوا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د دفاعي کمیټې مشر تان ډي سي د ولسمشر ترامپ څرګندونې ویرونکې وبللې او دغه څرګندونې یې هغو برطانوي نارینه او ښځینه سربازانو لپاره سپکاوی وګڼه چې په ټکو یې له متحدینو سره مرستې لپاره یې خپل ځانونه په خطر کې واچول او اکثرو یې نهایي فداکاري وکړه. او د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایمیلی تورنبری دغه څرګندونې له صرف یوې اشتباه څخه ډېرې اوچتې وبللې او د هغو کسانو کورنۍ ته سپکاوی وای وګڼه چې په جنګ کې مړه شوي دي. د جرمني د خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې له دې پخوا په ترامپ باندې انتقاد شوی دی چې د ویتنام د جګړې په مهال یې اجباري سربازي څخه په دې بهانه ډډه کړې چې ویلي وو پوندو کې بیماری لري. پخوانی سرباز لیکوال او ژورنالیست سټیفن سټیوارت وویل د ترامپ څرګندونې لکه څنګه چې غلطې دي هغومره توهینونکې دي. نوموړي زیاته کړې چې ترامپ د سلګونو هغو برطانوي سرتیرو یاد ته سپکاوی کړی دی چې په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی. دغه راز د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر اډ ډیوی په اکسپانا په یو پوسټ کې ولیکل چې ترامپ چې 15 ځلې له پوځي خدماتو ډډه کړې څنګه جرأت کړې دی چې د دوی قرباني تر پوښتنې لاندې راولي. له متحدو ایالاتو وروسته چې په افغانستان کې 2400 عسکر وژل شوي بریتانیا دوهم هیواد و چې په دغه شل کلنه جګړه کې تر نورو زیات تلفات ورکړل. متحد ایالات د ناتو په غړو هیوادونو کې یوازنی هیواد دی چې د 2000 کال د سپتمبر د 11 له تروریستي بریدونو وروسته نورو ټولو غړو هیوادونو د تړون د ډلیز امنیت د 15 مادې سره سم مرستې او ملاتړ ته ورودانګل.
له خبرونو ور اخوا د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برښنا د سختو ورښتونو او توپانونو له امله قطع شوې ده. د شرکت زیاته کړې چې د افغانستان 12 ولایتونه د دې تخنیکی ستونزې له امله د برښنا له کمښت او پرله پسې پارچوي سره مخامخ دي. د دې ولایتونو د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې هم په دې راپور کې لرو.
په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې د ننګونو او ستونزو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د درنو واورو دورښت له امله له ازبکستانه د وارداتي برېښنا پرې کېدو د افغانستان 12 ولایتونه د برېښنا له کمښت او پرې کېدو سره مخ کړي دي. د شرکت د پنځشنبه په ورځ ناوخته د دالوی په دوهمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پلخمري کابل په مسیر کې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د 240 کیلو ولټه لیکت لاین د پریکېدو له امله د کاپیسا پنشیر کابل پروان ننګرهار لغمان میدان وردک غزنی لوګر پکتیا خوست او د بغلان ولایت ځینې برخې د برېښنا له کمښت او پریکېدو سره مخ شوي دي. د برېښنا شرکت ویلي چې د دوی تخنیکی ټیمونه د ستونزې د حل لپاره چمتو دي خو دا مهال په سالنګ کې د درنو واورو له امله د هوا د ښه کېدو په تمه دي. د شرکت زیاته کړې چې له ترکمنستان، بلخ او فاریاب ولایتونو ته د وارداتي برېښنا د لیکت لاین کې یو جلا رامنځته شوی تخنیکي ستونزه حل شوی او په بلخ، چوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې برېښنا بیرته عادي حالت ته راګرځول شوې ده. د یو شمېر هغو ولایتونو اوسیدونکي چې د برېښنا کمښت له ستونزې سره مخ دي وایي چې د هوا په سړېدو او واورې او بارانونو ورښتونو سره د برېښنا پرې کېدل هم زیات شوي چې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل وایي چې د هوا سړېدو سره سم د برېښنا پرې کېدل په بېکچې ډول زیات شوي دي.
متاسفانه با سرد شدن هوا تمام متاسفانه که در 24 ساعت
داوای ده هوا په سړېدو اوس موږ په 24 ساعتونو کې لیو څخه تر 3 ساعتونو برېښنا لرو. له بعد امر قتل د برېښنا ستونزې وي او په پسرلي کې د تودوخې په پلمه او په زمي کې د واورو او باران په پلمه برېښنا پرې کوي. دا یو جدي ستونزه ده. ډیری خلکو سکل د لرګیو د خستو توان نه درلود او برېښنا یې کاروله. موږ تل برېښنا ستونزه لرو خو په دې سړه هوا کې دا ستونزه ډېرې زیاتې شوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی شفیق الله هم وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د برېښنا پرې کېدل زیات شوي دي.
خلک ډېر د مشکلاتو سره مخ دي. بارانونه دي، یخنۍ ده، بعضې کورنۍ غریب دي، مثال وس نه لري، د لرګو داسې کورونه دي چې د اوبو مشکلات ورسره وي. برق خو نن سبا د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. که دا نه وي مثال موبایل کې چارج نه وي، یو چا د هوا لغنه نوم سړی نه خبرېږي. یو مشکلاتو سره مخ یو خدای دې وکړي چې په دغه برخه کې جدي اقدام وشي او دغه کارونه خیر سره دغه ولایتونو ته برخ وصل شي او بیرته دا خلک د مشکلاتو نه خلاص شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان مرکزي ولایتونه په دې وروستیو ورځو کې د واورو د بېساري ورښت شاهدان دي، او سره له دې چې هوا ډېره سړه سوې، د برېښنا پرې کېدل یا کمښت خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پېژندنې ادارې په ټکو د سالنګونو په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر لوی او مواصلاتي لارې بندې سوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې دوی د کورنۍ برېښنا د تولید او زیاتولو او په وارداتي برېښنا د تکیه کمولو لپاره له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره سکال د 9.4 میگاواټ برېښنا په ټولیز ظرفیت قراردادونه او هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. خو خلک وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د برېښنا پروژو پرانیستل یوازې یوه ننداره او سمبولیکه بڼه لري، او هر کله چې افغانستان ته وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه ولري، د برېښنا کمښت له امله دوی له ستونزو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی وایي چې افغانستان په سیمه کې د انرژي یو له خورا ناامنو چاپیریالونو څخه دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د 4 شنبه په ورځ د جنوري په 21 ویلي چې د افغانستان د برېښنا ټول مصرف له 2000 کال راهیسې له 3 سلنې څخه ډیر سوی دی، خو دا د هغه برېښنا مقدار ته نږدې نه دی چې یو هیواد د عادي او معیاري ژوند کولو لپاره ورته اړتیا لري. د افغانستان د بیارغونې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو تامینېږي، هغه مسله چې افغانستان یې د برېښنا پرې کېدو او کمښت له درکه زیانمن کړی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په وزیرستان کې واوره ورېدلې او ستونزې پیدا کړې دي. تر هغه مخکې په پکتیا کې واوري د پکتیا ولایت پر بات کم کې مشت افغان کډوال لاړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د کار سرپناه او د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دا کډوال چې په تیرو 100 میاشتو کې له پاکستان څخه پکتیا ته ستنېدلي، ډېرې د ربات په سیمه کې د کډوالو لپاره په ځانګړي کم کې اوسي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې په دې ورستۍ ورځو کې د سړې هوا په سختېدو او د پرلپسې واورو د اورښت له کبله له پاکستان څخه د ورستانه شوي افغان کډوالو ستونزې زیاتې شوې دي. یاد کډوال چې تر ډېره راستنیدونکو ته په ځانګړي شوي رواد کیم کې په خیمو او ځینو نیمکاره خامو کوټو کې د ژمې شپې ورځې سبا کې وي غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د سرپناه کار او مزدورۍ او د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو غم وخوړل شي. یو تن راستون شي کډوال مسلم مشال رادیو ته وویل:
راغلی له پاکستانه، کاروبار مروبار خو نسته، راتوې تر اوسه دا خیمه کې او دا کوټو کم جوړې دي.
دا پکتیا د روبات د کډوالو په خارګوټي کې میشت راستنی شوی کډوال زیاتوي د ژوند ضروري اسانتیاو لکه برېښنا، د څښاک پاکو اوبو، درملو او نورو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. یو بل راستون شوی کډوال نور علي وایي:
ما پاکستان کې کار کوم او د بوټو د چبنو کار مې کوم، ګلانو ډیزاین مې جوړاو. دلته کار نشتا، نن چیرې چتله لوم بيخي کار نشتا. بل دلته د موږ نو بجلی ستا، نو میټر ستا، نو د اوبو کار د سیخو.
کډوال وای د ژوند ډیره برخه په پاکستان کې تیر کړی او حالته د گزارې ولا شون برابر کړی او خپل طبيخي لاسته شي راستنه شوې دي. یو بل راستون شوی کډوال ایران ګل وای:
کوټه مم نستا، او بده بلچا کور نه راوړو، غاز مثال د بخاري مخاري دا شان سی بیا زمې لختيږي، د شي شي نستا را سره د پاکستان سره غل د ټول د شي دغه شي پراته دي سره خاص څوک د گیزو د بیا غاله لري د شي خلک هم ستکه.
په کډوالو کې داسې همشته چې د کورنیو د غړو شمېر ډېر دی. یاد ورونو څو فامیل یوازې په یو وړه او تنګه خیمه کې ګډ وخت تیروي. له دې ډلې کډوالو خانولي وایي:
زما چې تیر چې زما کې نفر موږ ډېر یو نه کې گزاره، ور کې ډېر دی دغه د ونې د لوس د خیمه کې دغه چل ده، لکه نفر ډېر یو کورونه یو ډېر هغه واړم ډېر دی نه کې دومره کوټو کې نه کې گزاره.
بلوري ته پکتیا کې د کډوالو چارو ادارې مسؤلین وایي چې د نورو ولایتونو په شان د راستنېدونکو کډوالو د اسانتیاو لپاره بیلابیل کمیټې جوړې شوي او دوی ټول هڅه کوي چې د نغدو پیسو او خوراکي توکو د موقتی مرستو ترڅنګ د رباط کیمپ په سیمه کې هغوی ته د کورونو لپاره ځمکې هم وویشي. د یادې ادارې مشر مولوی حبیب الله شهید زاده وویل:
د خلاصو یو د لارې د خلاصون په وخت کې د ټول خدمتونو مهاجرینو ته محیاسي وو. بل کمیټه چې د اسکان دایمي ده هغه هم خپل فعالیتونه شروع کړي دي. دلته لله الحمد ډیر زر تر زر به ان شاء الله مهاجرینو ته کورونه ورکول شي دربات پکیم کی.
په پکتیا کې ځای چارواکی وای د روان مریض کال پلس میاشتو کې شاوخوا شپږ زره کډوال دی ولایت راغلي چې نږدې ټولې د پاکستان څخه راستنه شوې دي. د دوی په وینا پکتیا د افغانستان له هغو ولایتونو ده چې په پاکستان کې ډیر کډوال لري او د راستنه شوې شمېرې هم لوړ دی. په لویه کې د سرپناو نشتون، کارموندنه، خونې روزنې او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د راستنه شوې افغان کډوالو ټولي زغوښتنه بلل کیږي.
د ډیورن لکه شي بیرته برابر اوړو. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د واوري د ورېدو له امله هلته ډېرې لارې بندې شوې دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ته د مکین سیمې یو مشر ملک ریاض مسجد وویل چې د شوال او پښ زیارت سیمو سړک د واوري د ورېدو په وجه بند شوی دی او د سیمې خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال د څنګه خبريال اشتیاق مسجد پر راپور کې.
د چک سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې د واورې ورېدې په وجه یې د سیمې ګڼ شمېر سړک بند شوی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د مکین سیمې یو مشر ملک ریاض مسجد په دغه برعکس مشال رېډیو ته په دا رنګ وغږېده.
بدر سیمه یو سیدینکای د ووره واردې په وجه د خلکې مشکلات په دارنګ بیانوي.
وزیرستان شکیما وورا اوچھولا صدا دتی دے سبنا باہر تا دو تو دا خاص کر پ بدل چھو شکیما تو دا خو گزینا نا اوشتلا چتیس گنتے دا وورا چھوا میرے انتظامیہ تا تا تل کری چھ فوراں دا پتا بندے دے نو تو سوخنے دا خال کی سور دے رو دینا باندھی تو دیر سخت مشکلات خلق تا ولا کا پتا چھ دے نا تے نا کروان تا دے سامنے دروان تا خسرا پرا او دے شکی پرا دارو دینا تم دی تا مکمل باندھی پتا بندے دے گاڑی تا ور تا گ نہ کیجی خلق تو سخت مشکلات سرا مخمخ تا مجھے انتظام یا تا ور سرا صبحیا کو ما تل کری چھ فوراں دا پتا بندے دے ٹیکٹر غاشری کو
مشال ریڈیو چھ دے چک سو وزیرستان ضلع ڈپٹی کمشنر عصمت اللہ سارا دیورے واردے پواجہ دے خلک مشکلات پا براکش تماس ونی ولی آغوی پا جواب کشے وویل.
جساس کول الریڈی ویدر فارکاس دا سی وی چھے سنو فالو ڈیر زیوت وی اور چکیمو کلائمیٹ چینج دے دیرے پا وجہ سرا دا دیرا لیٹ رو ورس والا پا جنوری سے پچال دسمبر سے وا مبارال دا چکیم پارینجر سا سنو فال شوائی دا ایون دا وزکو تو گئیں چھے فرس ٹائم نیسٹری دا بجانٹولا سے غا دا سنو فال ورسا نو دیرے انٹینسیٹی تو سے گیچ کوای سے سائی چھے دا سورا زیوتا اور ہوشی پوس ایمو اسسٹنٹ کمیشنر لدا الریڈی پا پریشن سے پرسنلی سپروائز کی وی پلا دا سے ورتا سٹیشن دے ریسکیو 112 ٹیمز پرین غا روڈ سا کلیئر کڑی دی بیا دش پہ بیا اور اوشولا نو بیا اس سار نہ بیا لگیا دی او دا مین ارٹری سی کی می دی مکین ٹولدا اور سرارو غٹو مکین دا روڈی نہ بندے لگیا دی ریسکیو 112 والا ٹریکٹر دی سین ڈبلیو والا دی نو چکل امیش دا مین روڈز کلیئر کی بیا دا چکیم سب برانچز دی شتو ڈیرا شوی دو اور تنگی بدن جائی سے شوی دو اور بدر خیسور پدا سے دو شوی دو نو بیو میس پل کنسنٹریشن پدا بندے فوکس کری.
د چک سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د انتظامیه چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د سیمې سړک د واورې نه صفا کول د پوره د زر بیړوندي اقدامات دا وکړي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډر مون او درنو زکون کو ته وړاندې کوم لمن دیم چې تاسو ټول برتر او غجوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې په پټانوي رونو کلری زکون کو د تل په سر زمرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو او اړوند نو افغان مشهور مرمنې به په شنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوم خو جو کلری زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند او مجاو تاسو مرمن معصومه اسمتی دا کو پیشن دل د حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات تر لاسه کړه په دې وو بهیدو لوچی مېرمن معصومه اسمتی ورداک څوک په اسره او شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند میتاسته معلومات چمتو کړی دی هله من دې چې د تل په سر سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکله دین چې تاسو لوس پیل کان تاسو ټول درنو ځکون کو سره باید خپل د لوس ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکول شي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ نو درنو ځکون کو وس هم د لوس په دې برخه کې انا زو تاسو لوست پیل کوم زموږ تاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده ولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په اصل ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ کران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یو کول شوی خپل مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې سرګند کړی او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کو مېرمن هورا خلتی هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژند شوی شزوه لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو لپیژند شوی او پر مختلفو افغان مېرمنو له جملې څخه وه یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو په درې سو یو شپته هجری کمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په څلور سوه دوه شم هجری کمری کال کې وفات وه یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په درې سوه یو شپته هجری کمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په څلور سوه دوه شم هجری کمری کال کې دی هغه د حکمت سیاسي تدابیر او لیکوالي په برخه کې ځانګړي وړتیاوې لرلې یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیر او فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالي په برخه کې ځانګړي وړتیاوې او مهارتونه درلودل شخصیت علمی او سیاسی ورتیاوی درنو زکون کو وس هم دلوس په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت د هغه علمی او سیاسی ورتیاوی بلو چې مېرمن هورا خلتی سره د شخصیت درلودې کوم علمی او سیاسی ورتیاو څخه برخه مره وه هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبر مشر و ولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې یعنی د غزنی واکمنی یا هم سلطنت په دربار کې یو له پرمختللو هوښیار او معتبر مشرانو له جملې څخه و د حقه حکمت سیاسی پوها د تاریخ لیکونکو له بهکی لخوا هم یاد شوی دی یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه په خپل د هغه د سیاست او د هغه د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډیر زیات شمیر لیکنی شوی دی چې هغه په خپل د بهکی لخوا څخه یاد شوی دی د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي ورچاوي شوډلې دي یعنی مېرمن هورا خلتی په خپل په ټولنیزو فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپل ځان کې ځانګړي ورچاوي درلودلې کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې سرګند کړی دي او هغوی ته خپل ورچاوي شوډلې دي د هورا خلتی لیک مسوته درنو سکون کو سم د لوس په برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسوته سره ول لیک لیکلی وو او په لیک کې د څه یادونه کړې وه د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسوته لیک ولیکه یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مرسو د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسوته یې لیک ولیکه یعنی خپل ورور مسوته یې خط ولیکه په لیک کې مسوته د قضی د بحران او سلطنت د ژغورینې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت د غزنی د سلطنت د حالت او بحران د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې ورته په نښه کړلې چې اوس په حال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتک غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړین څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید د مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته شوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې. د هورا خلتی لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنی کله چې د هورا خلتی لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی ته مجبور شو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خلتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خلتی چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیری میرمن هورا خلتی دغه لیک مسعود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وی یا هم سیاسي بحرانونه ننګونی نور هم زیات سی وای. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسي ننګونی له منځ څخه یوسي او مسعود دې ته اړګي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سی او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل سی. نو دا د میرمن هورا خلتی د تدابیر څخه یو مهم کار وو، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي کوم میتودونه څنګه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مرسو وو، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیر دې د خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټوله د واق پر سر باندې جنگ او جګړه کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خلتی داشه اراده او تدبیر لاري د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل. یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلات حالاتو کې میرمن هورا خلتی د شی اراده د شو تدابیر لاله څخه د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل او په دغه عین وخت کې مسعود تلیک ولېږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د کوم بحرانی حالت سره چې وس مختي د حالت څخه ووزي. یعنی دا هغه استراتیجی و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړي و. د هورا خلتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتی نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خلتی په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره حسی وکړلې. یعنی هورا خلتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچیر دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثبات پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورل لپاره د مرمن خورا خلتي و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشټون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله مرمن هورا خلتي د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولې، او د هغوی اداره او منیجمنت په یې مرمن هورا خلتي په خپل سره ترسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغه ترتیب او مدیریت به یې دی په خپل کوي. میراث هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتش و چې د هوشارتیا، سیاسي، اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزنه پاتسوله، کوم چې د افغانستان یو له هوشارو، نامتو، زړورو افغانو مرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډیره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډیر ستر خدمتونه سرته رسولي ولی و، او هم چې نن د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرۍ په توګه یادیږي. یعنی مرمن هورا خلتي څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي، او اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هره افغانه مېرمنه کولای سي چې دغه سي یو غوړ شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي، او دغه سي یو افغانو قهرمان مېرمن له جملو څخه وشمل سي. لکه څنګه چې مېرمن هورا خلتي و، نو رب دې تاسو ټول درنو ځکون کو ته قوت او توفیق درکړي، تر څو تاسو هم کولای سي په راتلونکي کې هم دغه سي له غوړ شخصیتونو له جملو څخه ووسیږي. او درنو ځکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو ځکونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به هم دغه درې سوالونو ته ځواب وایست، او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو ځکونکو، هورا خلتي په کوم ځای کې د تاریخ یو مهمه شزوه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوي چې هورا خلتي په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتي د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیک څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړه؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی مېرمن هورا خلتي په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل، او څنګه یې د بحران مخنیوي وکړه؟ نو درنو ځکون خو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي، او په یو څه باندې پوسي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د مېرمن هورا خلتي د ژوند اړوند ترلاسه کړي، او په دې پوسي وي چې مېرمن هورا خلتي څوک وه، څه ډول شخصیت وو. نو نور درنو ځکون خو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو درنو ځکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرفاس مې د نن ورځې درسي موضوع ته هله مند يم چې تاسو ټول درنه ځکون کې ورته روغ جوړ او صحت مند او سړي د سیاچ مې پتان مې درنه ګلري ځکون کو لکه څنګه چې زما رستا د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندي. نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مېرمنې پیژنو، او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنه ځکون کو لکه څنګه چې زما رستا د تیر ورځې لوسته یو اتل افغان زړوري مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دغه سی یو اتل زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دی. هله منډې چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنو ځکونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسئ تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. همدا یوازنی لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو ځکونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، سره او شخصیت وه، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څنګه یې وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب، سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلی ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلی ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او د نارکشوري دیگر دي، یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثارو څخه چې دي، یعنی ډیر زیات شهرت لري، هغه په خپل یو دشت کابل دي او بل نارکشوري دیگر. دغه دوه اشعار دي چې اوس په الحال ډیر زیات مشهور دي او د دې له مشهور اشعارو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشیری لور وه چې پلار یې په خپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوبه څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوبه څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوبه څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپل زده کړې د کابل په ملالی لیسه کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالی لیسه کې خپل لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په هنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل په هنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ڈی ترلاسه کړه. یعنی وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب د په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ڈی ترلاسه کړل، یعنی ډاکټرا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل، د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه ور، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دي سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس قفقه او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتیس قفقه او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی وو. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنې هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کوم داستانونه نه واځي کړی دی کوم د کیسو په باره کې چې کوم لیکنی دی سرتل سوال دی هغه ټول ډیر پلان راتوګه سره ماری پکړی دی یعنی د انوان د کوم موضوع چې دی ماری پکول هغه پلان راتوګه سره ماری پکړی دی خو د بیان په جزئیات کې دقت زیاتی او ورسره د هغه څخه چې دی د کوم بیان ور کړی دی د کوم کیسې چې جنوشته کړی دی په هغه کې د دې دقت ډیر زیاتی او خلک د دې د بیان د جزئیات څخه یو ډول فهم او درک اخلي د سپورمی زریاب د اثر او زنګړتیاوی ترنو زکون کوس هم د لوس پدې برخه کې د سپورمی زریاب د اثر او زنګړتیاوی ولولو چې د هغې په اثر کې کومه خاصه زنګړنه و او کومه زنګړتیاوی درلودلې تر سلویشتو ډيري لندې کیسې لیکلې دي چې ځینې فرانسوي اتهج بدل شوې دي یعنی ما د مېرمن سپورمی زریاب له سلویشتو څخه زیات شمیر لیکنې کړې دي کیسې لیکلې دي چې په هغه کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم بدل شوې دي په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انزور وړاندې کوي یعنی دې په دغه کیسو کې د یوې تړلې او سخت نړۍ انزور وړاندې کړی دی د یو سخت نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونی هغه بهرانونه هغه ټول شان دې په دغه کیسو کې بیان کړی دی چیرې چې کریکټر په ځانګړې توګه شزي د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي یعنی چې د قوم کریکټرونو د حکم مثال چې دی ور کړی دی کوم ځای ته چې دی اشاره کړی دی هغه کې په منظم په ځنګړې توګه سره د شوزو د ستونزو او په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي مشهور اثر درنه ځکه کوم وس هم د مېرمن سپورمی زریاب مشهور اثر ولوچی د مېرمن سپورمی زریاب کوم مشهور اثر دي د هغو نمونه الولو د مېرمن سپورمی د مشهور اثر له جمهور څخه لکه مخکې موږ یادونه وکړله دشت کبل و د همدارنګ د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګ هادي چې په ډېر لسه و دروش په هجری شمسي کال کې و او بل در کشوري دیګر په ډېر لسه و شپته هجری شمسي کال دا اثر د ختیز مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیس کې انځور کړی دی یعنی په دغه کله چې د کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و یا هم کوم لیکنه چې کړی و دا په 1918 کال کې و نو په دغه اثر کې د ختیز د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښ کې معلوم سوی دی یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښ کې راوستل دی د هغه او د اره نورود زریاب ګټ ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه وزیدا چې د مېرمن سپورمی زریاب ځنی زیات شمیر لیکنې ستا بلکې د هغه تر څنګ د مېرمن سپورمی زریاب سره یو ځای د اره نورود زریاب ګټ ټولګه هم ستا چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوی دی د سابس ځانګړتیاوی د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي یعنی د مېرمن سپورمی زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېری ساده ژبې څخه برهمن دي یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړی یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې وخت کې او په یو څه باندې وپوهېږي یعنې په خپله لیکنو کې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا د غزولاندې دي یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څیر باندې د خپلې لیکنې سرته رسولې اهم چنان د مېرمن سپورمی زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې د مهاجر اسول افغانستان څخه په 1901 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریا په 1901 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسولی. لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریا د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دې په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1904 کال کې د رهنرود زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغه هغه په همدغو کلونو کې د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1904 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنرود زریاب په افغانستان ته ستنه شوه. نستون شوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو پالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنرود زریاب افغانستان ته بیرته لاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپلو اولادونو او د خپلو لونو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شوه او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1909 کال کې د رهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. یعنی کله چې په 1909 هجري شمسي کال کې رهنرود زریاب کوایټنورنس ناروغي باندې اخته شوله، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړ شي. رهنرود زریاب د همدې ناروغي له امله مرشوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستون سوال، نو په همدې وخت کې رهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغي له امله څخه مرشوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مندیم چې تاسو یو څه زده کړي وو اوسېږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې میرمن سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده ادریس ولنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دي. تاسو به همدغه ادریس ولنه په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوشته کوی او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو آثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور آثار لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه زیاتې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپل کتابچو کې به نوشته کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر هم تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
کشی وسمانا ور ولمبے مکچ سی کشی وسمانا ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نرا ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نرا ور ولمبے مکچ سی کشی وسمانا ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نرا ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا گل پانو کر رختے درار رختے دا گلستانا ور ویلمبے سکا خو رنگ رنگ پ گلستانا ور ویلمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا ور ویلمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا